آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
نارگ
رادیو آشنا
صدای آمریکا
طالبانو پرمچې کې د حکومت لړپورو چارواکو سره د مذاکراتو راپورټونه رد کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د چارواکو دا خبره سم نه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په افغانستان کې د امنیت په شکه دوه کې مرسته کړې ده. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي چې د امریکایي استخباراتو لخوا د فرانسې د مشرانو د ټلیفونونو ثبتول د منلو وړ نه دي. نو اوردونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونی پایتور سي دي او د امریکا ژغ لومړی ماشومانی خبرونی د دې پلسوي په دینم زده خبري خبرونه کې به ووري چې په کندوز کې د جګړو زیات تاوان د سیمو خلکو تر رسیدل دي. طالبانو له کوم کورونو چې د سنگرونو په څیر استفاده کول هغه کورونه په جګړو کې ویجاړ سي وي دي. دغه راز د افغانستان د مالیه وزیر د تیر کال اقتصادي رکود غیز په دې کال بودیجه کې ویني، خو وايي چې لوی سنځه د زورواکو سره د عایداتي ادارو د مامورینو اړیکې دي. د غرس پنډوال رپورټونو کې لرو چې متحده ایالاتو پر چین انتقاد کړ دی چې په دې هیواد کې د کمپیوټري یا سایبری غلا د چین د دولت سرپرستی درلوده. او د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په بروکسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د چارو وزیرانو سره د لیدو پر حال کې دی چې څو په دې خبري وکړي چې په اوکرين کې د روسیې سره د دې هیواد د فعالیتونو پتړاو څنګه معامله وکړي. خدا ټول موضوعات به خبرونه ورسته وي، خو لومړی به خبرونه وي چې زخل خان او سید سلمان شاه درته واورو.
د سیخکاری چې د افغانستان د طالبانو ترمن د حکومت سره د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په سر ژور اختلافات رامنځته شوي. په دې هفته کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز دا خبره تصدیق کړه چې تیره میاشت د طالبانو استازو او د افغانستان د حکومت لوړپوړو مامورانو د چین د سینجیان ایالت په مرکز اورمچی کې سره وکتل او په دې میاشت کې به بیا وګوري چې په خپل منځ کې تاوتریخوالی پای ته ورسي او د سولې د مذاکراتو پروسه له سره ژوندۍ شي. خو طالبانو دغه ملاقات بې اهمیته بللې او په ویل کلي بیانې کې چې د امریکا غک په شمول مطبوعاتو ته نن د چهارشنبه په ورځ لیږلي دا پکې راغلي که مخکې داسې څه پېښ شوي او یا په راتلونکي وخت کې په پام کې نیول شوي دغه ټول په شخصي کچه د افرادو ترمنځ کېږي او اسلامي امارت په استازیتوب سرته نه رسول کېږي. په دې هفته کې سرتاج عزیز د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو جرګهګۍ ته وویل چې تیره میاشت پرون چې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو بندوبست اسلام آباد کړی وو. د طالبانو بیانې وایي چې مشرانو خپل استازو ته په دغو مذاکراتو کې د ګډون اختیار او واک نه ورکړی. بیانې زیاتوي چې په قطر کې د خپل سیاسي نمایندګۍ غړو ته صرف طالبانو د پاسون په استازیتوب له خارجیانو سره د سیاسي ملاقاتونو د سرته رسولو اجازه ورکړې وه. د اورمچی په مذاکراتو کې د طالبانو دریو لړپړو غړو ملا محمد حسن، ملا عبدالرزاق او ملا عبدالجلیل ګډون کړی وو او د حکومت د حیات مشري محمد معصوم ستانکزي په غاړه لرله. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو رپورټ په داسې حال کې خپور شو چې د سه شنبې په ورځ د حکومت مامورانو د پاکستان د اس آی په استخباراتي ادارې تور ولګو چې په کابل کې د پارلمان په ودانۍ په مرګانی برید کې لاس لرو.
د پاکستان د ملي امنیت او د بارني اړیکو د سلاکار ستراتیژیست د ورستیو سرګندونو په مقابل کې د افغان چارواکو خبر پرونه څرګند کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې د ستراتیژیست سرګندونی حقیقت نه لري او له امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف کړی دي. ستراتیژیست ویل دي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډیره مرسته کړې ده. خود افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې د شاغلی سرتاج عزیز دا سرګندونی حقیقت نه لري. د دې شورا د فرنګي چارو سلاکار نجیب منلی د چهارشنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د لامل سول چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. د وویل
د تجزیز دغه سرګندونه وقت سره ډیر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز سرګندونې لاکیکته لري بولی چې شاغلی عزیز ویلي ک په وزیرستان کې دوی عملیات نه وکړي د افغانستان حالت په ډیر خراب سی وو. مشرانو د جرګې رئیس فضل هادی مسلم بیا راځي د نړۍ ته ویل چې د سرتاج عزیز ورستۍ سرګندونې برعکس په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو معنی ورکوي.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د افغانستان په پارلمان باندې د وړمې ورځې برید ته په اشارې نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه وکړی شو چې دوی خطرناک برید مخه ونیسي او نقصان یې کم کړي. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا د دوشنبې د ورځې برید ښیي چې طالبان اوس هم د پیچلو عملیاتو د سرته رسولو قابلیت لري. ښاغلي ارنست زیاته کړه په ډېر کم وخت کې د دې برید دفع کول د افغان ځواکونو د ظرفیت او وړتیا د افغان ځواکونو په ظرفیت او ورتیا کې د پام وړ پرمختګ ثابتوي او ښیي چې هغوی د خپل هیوادوالو او هیواد امنیت ساتلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د سختي ګرمۍ له کبله د مړو شو کسانو شمیر نن د چهارشنبه په ورځ 255 تل ورسوي دي. چارواکي وایي چې ډیر خلک د پاکستان په سویلي او لوی تجارتي شهر کراچي کې مرسيوي دي. خو اوس هوا څه ناڅه یخسي وي ده، بادونه راولوتي دي او د تودوخه درجه شاوخوا 45 څخه 10 درجه تر اچ رسیدي ده. دا په پیژندنې ادارې د باران د اورښت اټکل هم کړی دي. د چهارشنبه پورز د کراچي د شهر سړکونو تر ډیره تش لیدل کېدل. حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې خلک له کورونو څخه راونوځي. په روغتونونو کې لا هم بیړنۍ حالت دی. ډاکټرانو د زرګونو ګرمۍ وهلو په درملنه بوختي. تیر شپې پورې 255 کسان د سند د عامي روغتیا وزارت د وزارت د یوې لوړ پوړې مقام له کوره ولسیو دي چې مرسیو دي.
دا واشنگتن دی. متحده ایالاتو په چین باندې انتقاد کړی دی چې په دولتي کچه د هغو کمپیوټري حملو سرپرستی کوي چې د پټو معلوماتو د غلا کولو لپاره د امریکایي ادارو په ضد شوي. په دومره څرګند او ښکاره ډول په چین باندې دا انتقاد په داسې حال کې شوی چې په واشنگتن کې چارواکي لګیا دي د فدرالي حکومت د کمپیوټرونو نه په پراخه پیمانه د اوسنیو او پخوانیو مامورانو د شخصي معلوماتو د غلا کولو په اړه تحقیقات کوي. د امریکې د خزانه وزیر جیک سترا د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه د چین د لوړ پوړو مامورانو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په خپل خبرو ته دوام ورکړ. ښاغلی سترا خبر اعلان ته وویل:
On cyberspace in particular, we remain deeply concerned about Chinese government sponsored
موږ د سایبر سپیس یا کمپیوټري حملو په باب ژوره اندېښنه لرو چې د چین د حکومت په سرپرستۍ د امریکا په ضد سرته رسیږي او زموږ د شرکتونو په اقتصادي او تخنیکی معلومات او رازونه غلا کیږي. دا شان حرکات په دولتي کچا د ملکونو ترمن د دوه اړخیزو اړیکو د خوندي ساتلو او مناسب سوداګرۍ له چوکاټ نه د باندې دي او د منلو وړ نه دي. د اوباما ادارې تر اوسه پورې د چین په حکومت په مستقیمه توګه د کمپیوټري غلا د تور لګول نه ډډه کړې وه. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند مطبوعاتي دفتر وای هغه تورونه چې پکې ویل کیږي چې د امریکا د هغه او د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو تلیفوني خبرې ثبت کړې وي هرگز د منلو وړ نه دي. د فرانسوا اولاند دفتر ویل چې فرانسه به هیڅکله هم هغه څه چې امنیتي له ګواښ سره مخامخ کوي ونه زغمي. ښاغلي اولاند نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د دفاعي شورا د عاجل غونډې په پای کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله. په دغه غونډه کې په هغو سری اسنادو غور او بحث وشو چې د ویکیلیکس انټرنیټي شبکې خبر کړي دي او دا خبره پکې شوې ده چې د امریکا د استخباراتو ملي ادارې NSA د فرانسې د دریو جمهور رئیسانو په ضد پټه جاسوسي کوله او د هغوی ټلیفون نه ثبت کړی دی. فرانسوي مامورانو وویل چې په پاریس کې د امریکا سفیره جین هرټلې خارجه وزارت ته راوغوښتل شو او د فرانسې خارجه وزیر لوران فابیوس ورسره په دې اړه وغږېده. د ویکیلیکس دا وروستي اسناد د فرانسې د لیبریشن ورځپاڼې او د میډیا پارټ په نامه یوې تحقیقاتي ویبپاڼې خپره کړې دي. سپینه ماڼۍ بې له دېنه چې وایي چې د فرانسې د موجوده جمهور رئیس او یا پخوانیو جمهور رئیسانو ټلیفونونه په پټه توګه ثبت شوي او که نه ویل چې امریکا د ښاغلي ولان ټلیفون نه ثبتوي او نه به په راتلونکي کې دغه کار وکړي. په داسې حال کې چې ایراني مرکچیان او نړیوال حیاتونه د ایران په هستوي پروګرام په یوې هر اړخیزې مرکې معاهدې سرته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. په دې اړه اختلافات په پوره ډول نه دي حل شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نورم او سټنډرد خپلواکه اداره د سوداګریزو نورمونو په تطبیق ټینګار کوي. دغه اداره وایي که چیرته سوداګر دغه نورمونه تطبیق کړي په نړیوالو بازارونو کې به د افغانستان د تولیداتو اعتبار او کیفیت لوړ سي. دغه اداره خپل معیارونه په کوم اساس ټاکي او د جوړېدو را په دې خوا کومې مهمې لاسته راوړنې درلودې؟ نن د خبرو اترو گفتشونود په خپرونې کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو کولی سئ خپلې پوښتنې او نظرونه همدلته ولیکئ. زموږ د فیسبوک په ویب پاڼه باندې لیکلی سي او موږ ته د سټوډیو په د ټلیفون په دې شمیرو 001202619301 باندې زنګ ولسئ. قربانه اشکولا رحمزی او حافظ آصفی دي. خوس لومړی راپور. په کندوز کې د جګړو زیات تاوان د سیمې خلکو ته رسېدلی دی. طالبانو له کومو کورونو چې د سنګرونو په څیر استفاده کوله هغه کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه راپورټ راکوي.
د چاردرې د سیند پر غاړه د هغه کلی له کورونو څخه اوس هم لوګي پورته کېدل چې تیره ورځ ترې طالبانو د سنگرونو په څیر استفاده کوله. دغه کورونه اوس کندرو ته ورته دي. د کلی شاوخوا د شولو فصلونه، د خټکیو پالیزونه او د سبزیجاتو فصلونه د مرمیو خوراک شوي دي. له کلو او د جګړې د سیمې له اوسیدونکو پرته د خار خلک هم په اندېښنه او تشویش کې ژوند کوي. د دغه کلو زیات شمیر خلک یا خار ته راغلي او یا هم هغه سیمو ته تللي چې د جګړې له ځای لري دي. یوه ښځه او خاوند چې په کور کې مرمۍ لګېدلې وایي چې څاروي په جګړه کې تلف شوي دي، خو دوی خدای ساتلي. د قندوز خاریانو اندېښنې هم بې ځایه نه دي. د قندوز د عمومي چوک په 2 کیلومتره سیاو سیمه کې طالبان لویه لار بندوي او د پولیسو یو موټر تخریبوي. د دغه خار اوسیدونکي وایي چې ژوند یې نور ورپسې تریخ شوی، خو خلاصون یې نه کیږي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د روانو حالاتو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي.
خلکو خټکی کړي او ان نرال پکې ولګې د هغه خټکی اندوانې کښ شو دي غنم د هر څه لمنځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک کڅوګ هټیوال دي یا دکانداران دي کوم سرمایه چې په دکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
کندوز حالات رو رامغه د په خوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردرې ولسوالۍ هم د وسله والو مخالفینو لاس کې ده. د چرچی ولسوالۍ هم د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسله وال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي. خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
په قندوز کې جګړه په داسې وخت او موسم کې پیل شوی چې دهقانانو ایوازې د غنمو نیمګړی حاصلات اخیستي، خو د اوړي رسیدونکو حاصلات یې ترې جګړو خراب کړي دي. دهقانانو ته دغه جګړو تر ټولو زیات مالی زیان اړولې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو پیغام د آشنا رادیو څخه واورئ. د افغانستان د مالیه وزیر د تیر کال اقتصادي رکود اغیز د دې کال په بودیجه کې ویني، خو وایي لوی ستونزه د زورواکانو سره د عایداتي ادارو د مامورینو اړیکې دي. د کابل څخه اکرام شینواری راپورټ راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل احمد حکیمی زورواکو سره دغه وزارت د یو شمیر مامورینو او په ځانګړي ډول د عایداتي ادارو د مامورینو اړیکې د خپل وزارت له عمده ستونزو شمیرې. وایي چې تیر کال اقتصادي رکود اغیز د سکل په بودیجه ډیره احساس کیږي. د مالی وزیر نن د خپل وزارت د سلو ورځو د کاري پلان د وړاندې کولو په وخت خبر اعلان ته وویل چې تیر کال اقتصادي ستونزې د سږني کال د بودیجې کسر سبب شوي دي.
ابهام اوضاع سیاسي او امنیتي سال گذشته که باعث رکود اقتصادی و تاثیرات منفی بالای سرمایه گذاری گردید، تاثیرات از او
خغلی حکیمی ویل در تیر کل سیاسی و امنیتی وضعیت ناسرگنتیه چه اقتصادی رکود او با پنگاچوان ای منفی اغیزی وکلی در اغیزی زمون پا بودیجه سکل عملا سرگندیدی. تعصب سر تیر کل زمون بودیجه غیر واکی او در سیاسی انگیرون و لمخی جوره شوی و در افغانستان سگنی ملی بودیجه 8 میلیارد دلار ترسیگی چه 3.9 میلیارد عادی او پاتی نور ای انکشابی بودیجه ده. سکل در افغانستان بود بودیجه کسر 3 میلیون ډالر ترسیدلې ده. د مالی وزیر ویل چې تیر کال د انکشافي پروژو کردونو سپارل د روان کال د بودیجې د کسر یو برخه جوړی. د مالی وزیر ویل چې کله د په کار پیلو کې د دولت بودیجې کې ډیر څه نو پاتې. هغه ویل چې د مالی د وزیر په توګه د ټاکل کېدو وروسته یې افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی حکیمی ویل چې نړیوال بانک افغانستان سره پر روانو درې کلونو کې د 3 میلیارد ډالرو د امریکا متحده ایالاتو 800 میلیون ډالرو او برتانیې د 500 میلیون ډالرو مرستې ژمنې کړې دي. د مالی وزیر د خپل وزارت د ستونزو د یادونې په وخت ویل چې په دغه وزارت کې د یو شمېر هغو مامورینو شتون چې حکیمی په وینا د نفوذ لرونکو کسانو سره نږدې اړیکې لري په وزارت کې دننه دته ستونزې راولاړې کړې دي.
وابستګي مامورین در مخصوصا در شعبات عایداتی ما در مرکز ولایت با افراد با نفوذ یکی از مشکلات اساسی دیگه ماست.
خغلی حکیمی ویل په مرکز ولایتي کې نفوذ لرونکو سره د مامورینو په ځانګړي ډول په عایداتي ادارو کې اړیکې زمګي وبله اساسی ستونزه ده. د افغانستان د مالی وزیر د خپل کار په لومړي ورځو کې د مالی په وزارت کې د خزو د استخدام د مسلې یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سلو ورځو کې به سل خزي په دغه وزارت کې په کارو ګماري. هغه ویل چې تر اوسه سلوي خزي په دندو ګمارل شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري اسد د ټاکنو د اوږدېدو له امله دغه هیواد ملي عواید هم د وړم کار پرتله کم شوي وو. خو د مالی وزیر وایي چې نیت یې کړی چې سږ کال د عوایدو د راټولولو کچه د تېر کال په نسبت 10% زیاته کړي. د مالی وزیر ویل چې د عوایدو د راټولولو په چارو کې د شفافیت لپاره یو لړ پروګرامونه د وزارت دننه او بهر پیل کړي دي. هغه په الکترونیکي توګه د سوداګرو لخوا په ګمرکونو کې د مالونو د محصول ورکول د عوایدو راټولولو په برخه کې د یو نوي ګام په توګه یاد کوي. ویل چې دا کار عملا پیل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس نړیوال موضوعات. متحده ایالاتو په چین انتقاد کړی چې په دې هیواد کې د کمپیوټري یا سایبري غلا د چین د دولت سرپرستی درلوده. د 20مې پیړۍ په دې مهمه جنجالي موضوع باندې چې امنیتي مسله ده د دې دواړو هیوادونو خبرې اترې پیل شوې دي. ایوب خاورین رپورټ لري.
د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي خبرو اترو ووم کانفرنس په واشنگتن کې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د فدرال حکومت د بشري قوې له دفتره د 2 میلیون مامورینو د معلوماتو د غلا کېدو له کبله متحده ایالات د سایبري امنیت په اړه جدي اندېښنه لري. تخنیکي څېړونکو لا تر اوسه غلا نه دي په نښه کړي رسمن، خو ځینې خلک په دې باور دي چې دا کار چین کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه‌شنبې په ورځ د چین نوم وانه خیست، خو په دې اړه وویل چې د سایبری امنیت په څیر په موضوعاتو باندې باید اصولي سیستم باندې توافق وسي او عملي سي.
هغه ملتونه چې سایبری ټکنالوژي او یا د تخلیقي ملکیت غلا کولو څخه د اقتصادي وسیلې کار اخلي، هغه د لنډې مودې د ګټې په خاطر د سبا ورځې ګټه قرباني کوي.
جو بایدن د ښځو، لږکیو او خبریالانو د حقونو په اړه هم اندېښنه وکړه. متحده ایالات د چین په جنوبی سمندرګي کې د آبادی د پروژو هم علنی مخالفت
کړی دی.
موږ به د آسیا پاسفیک هیوادونو پر سیمیز امنیت خبرې وکړو چې په هغو کې به د کوریا د ټاپو وزمې ثبات شامل وي او د چین پر جنوبي سمندرګي او ختیځ سمندرګي کې به د تشدد د زیاتوالي پر ځای د تشدد راکمولو خبرې وکړو.
د دوی په ځواب کې د چین د هیات مشر د چین د دولت وزیر یانګ جی چی وویل چې دوی په ټوله نړۍ کې په اوبو کې د تګ راتک د ازادۍ ملاتړ کوي.
موږ فکر کوو چې هیوادونه باید ګډ کار وکړي د سایبري معلوماتو د شریکولو پر موضوع نړیوال معیارونه وضع کړي.
د همکارۍ د زیاتوالي د بیلګې په ډول متحده ایالاتو او چین د اقلیم د بدلون، پاک انرژي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې چې د سمندري کښپانو په اړه شپږ قراردادونه لاسلیک کړل. د غروانې خبري اترې د سپتمبر په میاشت کې واشنگتن ته د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ د سفر د ایجنډا مقدمه هم بلل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په براکسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د چارو وزیرانو سره د لیدو په حال کې دی. د امریکا پوځ په اروپا کې خپل نظامی حضور زیات او پراخ کړي، خو دا چې په کومو اندازه او په کومو برخو کې، تفصیل به د شایسته اعلامیې په راپورټ کې واورو.
د دفاع وزیر کارر اروپا ته په یوه اونیز سفر تللی چې په ترڅ کې به یې د روسیې په وړاندې د پلانونو تر څنګ د اروپا او امریکا ترمنځ لاندې نږدې اړیکو پراختیا ته هم پام واړوي. پرون هغه د استونیا په پلازمینې تالین کې د خبرو په لړ کې وویل چې په داسې حال کې چې لویدیز نه غواړي د روسیې سره دښمن اوسي، خو که ضرورت شي نو د ځان نه بعد دفاع وکړي. امریکا به د 250 په شاوخوا کې ټانکونه او زری پوش، نقلیه او نور پوځي وسایل د پخوانی شوروي اتحاد تر ولکې لاندې په شپږو هیوادونو کې ځای په ځای کړي، څو د ناتو د ډاډمنتیا سره او د اړتیا په وخت روسیې او توندلارو ډلو په وړاندې په مبارزې کې مرسته وکړي. نن د دفاع د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې د مسکو لخوا د ګواښونو تر څنګ د اسلامي دولت د ډلې لخوا پر ګواښونو او د نوي عصر د جنګ پر هغه نوي سنګر چې مخکې په اړه نه دی اوریدل شوي، یعنی سایبري بریدونو د مخنیوي پر هڅو هم خبرې وشي.
American rotational forces need
امریکا ګرځندوی ځواکونه باید په چټکۍ او حسین و خوځیږي څو په دې پوځي ازموینو او روزنو کې برخه واخلي. لاندې کبله په خوخی اعلان کوم چې موږ به د اروپا په مرکزی او ختیځو هیوادونو کې د زریحي دوله نقلیه وسایتو یو رزمی ټیم او سره مربوط وسایل ځای په ځای کړو چې ټانکونه، د پیاده قواوو زیر پوش نقلیه وسایت او توپخانه به پکې شامل وي. استونیا، لیتوانیا، لاتویا، بلغاریا، رومانیا او پولند دا وړاندیز لا د وخت منلې دی.
د استونیا دفاع وزیر سوین مایکسر ویل چې د بالټیک مشران د دې هڅه نه لري چې سړه جګړه بیرته پیل شي او یا هم د پوتین د هر ټانک په وړاندې خپل یو ټانک ودروي.
په نړیوالو شرایطو کې روسیا د امریکا او ناتو سره هیڅ د مقایسې وړ هم نه ده، خو دلته د نړۍ په دې باریکه ګوښه کې پوتین په دې باور دی چې د ټولو څخه برتري لري او دا برتري سیمه ییزه برتري د هغه څه دي چې موږ له یوه اړخه زیانمنولی شي. موږ په دې نوې اقدام نوې سړې جګړې ته نه داخل
خغلی کارتر ویل چې دا پوزي وسایل د آزموینو او روزنې په مقصد هم دی، وزای نبل او یو هیواد نبل ته خوځیدای شي. جرمنی به هم په دې پوزي تمریناتو کې برخه ولري. د امریکا په مشر ائتلاف ځان د روسیې په شان داسې هیواد په وړاندې چې د اعمالو پیشبینی ګران ده د مخامخې دو د پاره چمتو کوي او پر لازمی وسایل باندې ځان له سره سنبالوي. په تیر سپتمبر میاشت کې متحده ایالاتو یو پلان اعلان کړ چې لمخې د ناتو غړو هیوادونو د بیا ډاډ لپاره د یو میلیارد ډالرو مرسته پکې شامل و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
مادر تمخ کی پراسته تمیلی جامی خیو جانان تاد چده دامی خیو مادر تمخ کی پراسته دمیلی جامی خیو جانان تاد چده دامی خیو اتبار میں پاسی دلتانا زد پا جن کرم سومانا تا خود سم جانانا پما دن دے او عشق برے نام کے وہ جانانا تا دٹ دے دام کے وہ پما دن دے او عشق برے نام کے وہ جانانا تا دٹ دے دام مادر تمخ کی پراستے دمی جام کے وہ جانانا تا دٹ دے دام کے وہ تا خو بکری دو فالا فی داس دیو کرل بی انصافی ایل باسی واد خلافی دادر تا چاز ماد مرگ مکی پیغام سے وہ جانانا تا دٹ دے دام سے وہ دادر تا چاز ماد مرگ مکی پیغام سے وہ جانانا تا دٹ دے دام مادر تم اس کی پراستے دمی جام سے او جانانا ساد ٹگے دام سے او تاہس کا تل دی ماتا ما سر کڑی دتا زیاتا عرص دیو گرد مرشاتا ما ساد پارا پخپل سر سمرنا کامی سے او جانانا ساد ٹگے دام سے او ما ساد پارا پخپل سر سمرنا کامی سے او جانانا ساد ٹگے دام مادر تمخ کی پراستے دمی جامی سے او جانانا ساد ٹگے دام سے او
د نوم او سټنډرد خپلواک اداره د سوداګریزو نورمونو په تطبیق ټینګار کوي. دغه اداره وایي که چیرته سوداګر دغه نورمون تطبیق وکړي په نړیوالو بازارونو کې به د افغانستان تولیداتو اعتبار او کیفیت لوړ سي. دا اداره خپل معیارونه په کوم اساس ټاکي او د جوړېدو را په دې خوا یې کومې مهمې لاسته راوړنې دي؟ نن د خبرو اترو گفتشنود په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو هم کولی سئ په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د افغانستان پر وخت شپې 3 بجې خبريږي. خو اوس په خبرونه واوري.
دا ښکاري چې د افغانستان د طالبانو ترمن د حکومت سره د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په سر ژور اختلافات رامنځته شوي دي. په دې هفته کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت مشاور ستار جزیز دا خبره تصدیق کړې وه چې تیره میاشت د طالبانو استازو د افغانستان د حکومت له لوړ پوړو مامورانو سره د چین د سینجیان ایالت په مرکز ارومچی کې وکتل. خو طالبانو نن یوه بیانیه خپره کړې ده او وایي چې دغه مذاکرات نه دي شوي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د صلاحکار ستر عزیز د وروستیو څرګندونو په مقابل کې چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي اقداماتو له امله د افغانستان امنیت کې شوې افغان چارواکو خپل غبرګونونه څرګند کړي دي. په پاکستان کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمېر نن د چهارشنبې په ورځ 950 ته لوړ شو. د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ د ښار سړکونه ته تش لیدل کېده. حکومتي مامورانو رخصتي اعلان کړې وه او خلک له کورونو نه راوتل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس د افغانستان په پارلمان باندې برید ته په اشاره نن د چهارشنبې په ورځ ویل چې امنیتي ځواکونه وکړی شو چې د یو غټ خطر مخه ونیسي او نقصان یې کم کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه ته وایي چې د امریکا د استخباراتو لخوا د هغه او د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو په خلاف د ټلیفونونو ثبتول هرګز د منلو وړ نه دي. او متحده ایالاتو په چین باندې انتقاد کړی دی چې په دولتي کچه د هغو کمپیوټري حملو سرپرستي کوي چې د پټو معلوماتو د غلا کولو لپاره د امریکا د ادارو په ضد باندې کیږي.
درنو اوردونکو د آشنا رادیو پښتو خبرونه پایتور سره د ریبرخم کارن سټوډیو کې دی. هله دا چې د ریبرخم خبرونه ته هم وښتي.